السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د مخامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست هم اورئ چې نن په موسکو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د یو شمېر افغان سیاستوالو او همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر د استازیو غونډه وشوه. د دې غونډې په لومړۍ ورځ کې ولسمشر کرزي او د طالبانو استازیو خبرې وکړې. ښاغلي کرزي ویل چې سوله د افغانانو په لاس کې ده او د خبره چې د موسکو ناسته به یوه ښه نتیجه ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمېنه مسکو کې دوام لري. د افغان ولسمشر دفتر وایي په جلال آباد کې به د باچا خان مقبره بیرته ورغول سي. او نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼي د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه وکړل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمېنه مسکو کې دوام لري. په غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي لومړی خبرې پیل کړې. د حامد کرزي تر څنګ یو شمېر افغان سیاستوال د قطر له دفتر څخه د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې ګډون کوي. افغان حکومت په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې ده، ځکه د راپور له مخې له طالب استازو سره د مخامخ خبرو زمینه نه وه برابره. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال ازادي راډیو ته وویل هغه خبرې ردوي چې ګواکې د دې غونډې په جوړېدو سره افغان حکومت منزوي سوی دی.
زه په ډاګه ویلی شم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناءً په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي. بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدی.
روسي حکومت د دې غونډې د جوړولو خبره رد کړې ده، خو د شاغلي جلال په وینا د دې غونډې د جوړېدو لپاره تخنیکي او فني مرسته د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت کړې ده. دا غونډه په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د طالبانو حملو دوام کړی. نن سهار په سپېدو کې په کندوز ولایت کې د طالبانو په حملو کې د شپږ ویشت سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. همداراز پرون د طالبانو په دوو جلا حملو کې د یوویشتو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په بغلان کې هم د حکومت پلوه مجلیشو پر پوسته د طالبانو په لکه لس کسان وژل سول. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره ځای ورکولو ته چمتو دی. عبدالعزیز کاملوف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له مشر تادامي چې یاماموتو سره په خبرو کې دا څرګندونه وکړه. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي کاملوف وویل چې ازبک لوری چمتو دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د مستقیمو خبرو لپاره په خپل هیواد کې ټول شرایط برابر کړي. تادامي چې یاماموتو اوس مهال ازبکستان ته پر سفر تللی دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي په جلال آباد ښار کې به د باچا خان مقبره بیرته ورغول سي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ولسمشر د دې پروژې نوښت کړی او مالی لګښت یې تایید کړی. پیغام زیاتوي باچا خان د ځپنې او ظلم پر وړاندې د نه ستړي کېدونکي مبارزې سرلاری و. پرته له شکه دی په انساني تاریخ کې له سترو خلکو یو و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼي د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه وکړل. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، دیره اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمنی، سویډن او امریکا په ځینو ښارونو کې اعتراضیه غونډې جوړې کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی یو مشر ارمان لوڼی پولیسو د فبروري په دوهمه نیټه په وهلو ټکولو وواژه. بلخوا د هغه مور بخت بیبي پرون ماښام د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د پاکستان له حکومت غواړي د زوی قاتلین دې مجازات سي. هغې زیاته کړه چې زوی یې د پښتنو لپاره حق غوښت، نو پولیسو باید ورباندې تشدد نه وای کړی.
قاتلان د ونیول سي، د قاتلان د سزا سي، د پاکستان سره دا تپوس وسي چې دای سلیمه.
په همدې حال کې پرون د بلوچستان د کورنۍ چارو اعلی وزیر میر ضیاء الله لانګو په کوټه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ارمان لوڼي د وژنې په اړه پلټنې روانې دي او هر څوک چې مجرم وپیژندل سي مجازات بسي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یو اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د دې پیښې په تړاو یوه ښځه توقیف شوې او پلټنې ورڅخه روانې دي. د پاریس لوی څارنوال ریمی هایتس وایي نیول شوې ښځه مخکې تر ذهني ناروغۍ تیره شوې ده. د ویل چې ګڼ کسان بام ته وختل او یو شمېر نورو له کړکیو ځانونه راغورځولي چې ځانونه له اوره وژغوري. او تمه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ به نن ملت ته په یوه مهمه وینا کې د کډوالو د ستونزې په منځني ختیځ کې د کړکیچونو او د امریکا د اقتصادي قوت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. ترامپ په دا وینا چې د ده د ولسمشرۍ د دورې دوهمه مهمه وینا ده د کانګرس په دواړو خونو کې وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس له ډیموکراټانو سره د ده مخالفت اوج ته رسېدلی دی. نننۍ وینا 15 ورځې وروسته له هغه اورول کېږي چې د مکسیکو د دیوال لپاره د بودیجې پر سر د لانجې له کبله د ځینو دولتي ادارو د بندېدو 15 ورځنۍ موده پای ته ورسېده. دا د امریکا د حکومت د یوې برخې د فعالیت د ځنډېدو تر ټولو اوږده موده وه. د خبرونو پای.
منالی بشیر وچی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله افغان سیاسیون د طالبانو له سیاسي استازو سره کېناستل او خبرې وکړې. په نننۍ غونډه کې لومړی وینا پخواني ولسمشر حامد کرزي وکړه.
صلح افغانستان در حقیقت به دست خود ما مردم افغانستان است. اگر ما اقدام کنیم هیچ بیرونی بر ما تحمیل کردن نمی‌تواند.
تمو د سر موضوع د په همدې تړاو و تاسو ته وروستي معلومات درکړو. د هماره چې د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیونونو باندې د افغانستان انتخاباتي څارګرو ادارو انتخاب کړی دی، وایي چې د قصدي توګه باندې ناغېړي کوي.
ضعف مدیریتی و ضعف تخنیکی و مالیاتی را که قبلا هم داشتن این بار ما نمیشه که از این بیشتر توقع داشته باشیم. تقریبا ادامه همو حالت هست.
د هماره چې تمدنند امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته خپل دوهمه کلنۍ وینا وکړي. رازو لمړی موضوع ته نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې د غونډې لمړی ورځ و. په لمړی ورځ کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله سیاسي مشرانو او چارواکو د طالبانو د سیاسي دفتر له استازیو سره چې مشرۍ شیر عباس تانکزای کوي خبرې وکړې. دوی تر خبرو وروسته وینا هم وکړله. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل چې سوله د افغانانو په لاس کې ده او باید د سولې لپاره ټول زمينه برابر شي. د طالبانو استازي شیر عباس تانکزي په خپل غوښتنو ټینګار وکړ او ویل چې باید دغه ډلې مشران له تور لیست څخه وایستل شي، د دې خبره اشغال بند شي او د سولې ټول خن جوړونکي عوامل لري شي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان ورستي جزئیات راټول کړي او د کابل په سټوډیو کې دمدا شي. با افغان صاحب زما راغورې فکر کوم د رحمت الله افغان سره زموږ اړیکه لکه ستونزمنه ده، خو دلته به تاسو ته وایم چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه باندې خبرې کړې وې. ښاغلي کرزي وویل چې د افغانستان د سولې مسایل ټول د افغانانو په لاس کې دي او په دې اړه باندې باید اقدامات وشي. ښاغلي کرزي د امریکا له خوا د سولې په تړاو باندې هڅې چې مشري زلمی خلیلزاد کوي وستایلې او ویل چې د نورو ټولو هیوادونو څخه هم غواړو چې د افغانستان د سولې په تړاو خپلې هڅې ونسپموي. هغه همدارنګه د پاکستان له هیواده هم وغوښتل چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې همکاري وکړي. اخوا د طالبانو استازي شیر عباس تانکزي چې په دې مجلس کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړیو مشرکه ولا په خپلو غوښتنو ټینګار وکړ، ویل چې په افغانستان کې د ده خبره باید اشغال پای ته ورسیږي، د طالبانو زندانیان را خوشي شي او د سولې په تړاو باندې ټول خنډ جوړون کې تاریخی عوامل لیرشی د دې یو بل غوښتنه دا و چې باید د طالبانو مشران له تور لسته ووزي. رحمت الله افغان سره مو اړیکه بیرته ټینګه شوې ده د کابل په سټوډیو کې او په دې اړه باندې به نور جزئیات لده واورو. افغان صاحب مهرباني وکړئ دغه مسایلو ته خو ما اشاره وکړل، تاسو راته ووایئ چې دقیقا د نننۍ ورځې اجنډا څه وه، دغه غونډې ګډونوالو څه ویل؟
بلې سنځه سپتاسي او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې مخکې یادونه وکړه، د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې دا مهال غونډه روانه ده. غونډه د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په وینا سره پیل سوله. حمید کرزی وینا وکړه، ویل چې سوله خپل د افغانانو په لاس کې ده، که موږ اقدام وکړو هیڅوک هم نشي کولای په موږ سوله تحمل کړي. حمید کرزی په دې اړه وویل،
سوله افغانستان در حقیقت به دست خود ما مردم است. اگر ما اقدام کنیم هیچ بیرونی بر ما تحمیل کرده نمیتواند. به همین آرزو مجلس امروز ما از برادران عزیز ما از تحریک اسلامی طالبان که از سالهای جهاد با ایشان آشناستم و افتخار دوستی و برادری داریم، باز تنظیم های محترم جهادی ما، باز خواهران برادران ما از بزرگان ملت، نمایندگی امروز نمایندگی بخیر افغانستان است. ما در آخر شاهد کوشش های از جانب ایالات متحده آمریکا بودیم برای صلح.
بله سندزه صاحب، کرزی صاحب نوروز در طالبان مرکچی پلاوی مشر شیر محمد عباس تانگزی وینا وکړه. په خپل وینا کې ویل چې له تور لیست نه دي طالب مشرانو نمونه لري سي، همدارنګه طالبان د واک په انحصار کې نه دي. وی د بندیانو غوښتنه وکړه، په رسمي توګه د دفتر پرانستلو یادونه هم وکړه. وی ویل چې د اسلامي امارت په ضد باندې د په وینا تبلیغات کېږي، باید دا د ودرول سي. دوی ویل چې اوسنی نظام چې کوم دغه د سولې په وړاندې تر ټولو زیات ستونزه ده. شیر محمد عباس تانگزی د خبرې یو برخه ورو،
لحاظ اوسنی اساسي قانون په فعلي بڼه د سولې په وړاندې یو لوی خنډ. له همدې امله د افغانستان اسلامي امارت د خپل ګران هیواد او غیور ولس د پرمختګ، هوسا ژوند او د چارو د بهبود لپاره یو داسې اساسي قانون ضرور بولي چې د اسلام د مبارک دین د اصولو، ملي ګټو، تاریخي ویاړنو او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ وي.
ستانیزی صاحب بلابیلو برخو ته اشاره وکرده، ویل چې د اسلامی امارات که راتلونکې د حکومت یو برخه وګرځي نورو هیوادونو په چارو کې مداخله نه کوي. دوی ویل چې اسلامي امارت بارنې ایجنډا هم نه لري. وی ویل چې د ګاونډیو هیوادونو نورو هیوادو چاته به اجازه ونه کړي چې په لاس کې چارو کې لاسوهنه وکړي. همدارنګه د ښځو حقونو برخه ته مې اشاره وکړه. دوی ویل چې د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې دوی د ښځو حقونو ته احترام لري. له ستانیزي صاحب نه وروسته محمد یونس قانوني چې د ښاغلي اتمر د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال د هم یادونه وکړه. بیا ویل چې باید افغان حکومت یو پلاوی په همدغه غونډه کې ګډون کړی. ویل دوی چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده، هیڅوک هم باید دا فکر ونه لري چې په یوازې سر باندې واک او قدرت وچلوي. د یادونه وکړه چې هیڅ افغان په دې باندې نه ده خوښ چې په افغانستان کې د هم یو بهرنی سرتیری موجود دی. ویل چې کله جګړه پای ته ورسیږي بهرنیان به وځي. دوی لږ یادونه وکړه چې اساسي قانون تعدیل ته اړتیا لري، اصلاحاتو ته اړتیا لري. دوی هم ویل چې وسنۍ اساسي قانون بهترین قانون ده. یونس خان په خپل خبرو کې وویل چې له اشغال نه بلابل تعبیرونه او تعریفونه کیږي، ځینې خلک اشغال بولي او ځینې هم مرسته او کومک بولي. دغه پلاوی د غونډې ته د افغانستان د حکومت کوم پلاوی نه ده تللی. د افغانستان د ولسمشر سلاکار فضلي وویل چې دا غونډه بین الافغاني غونډه نه ده او پریکړه هم د اجرا اول نه دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه غونډه ځینو افرادو د بین الافغاني مذاکراتو نوم ورکړي. دا په هیڅ ډول د بین الافغاني مذاکراتو برخه نه ده، ځکه چې دلته هیڅ ډول تصمیم نه نیول کیږي. د غونډه کې چې هر څه هره خبره فیصله کیږي، د هغې د اجرا کولو لپاره نه کوربه هیواد کولی شي چې کوم تضمین ورکړي او نه د غونډې ګډونوال.
بلستان اگزای صاحب، دغه غونډې ته د افغانستان یو شمیر سیاستوال، د سیاسي بهیرونو ځینې مشران او غوښتل سوي چې طالب استازو سره مخامخ ناست لري او د غونډه به سبا هم دوام وکړي.
ډیره مننه کوم رحمت الله افغان د کابل استودیو له موږ سره خبرې کولې. دوی ویل چې نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې خبرې روانې دي، خو افغان حکومت وایي دا نه بین الافغاني خبرې دي او نه هم په دغه غونډه کې کوم تصمیم نیول کیږي او نه څوک د اجرا کولو تضمین ورکولای شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن په پکتیا ولایت کې په ګردیز ښار کې ګڼو خلکو لاریون وکړ. دوی په دې اړه باندې چې ګواکې موقت حکومت به جوړیږي له دغې طرحې سره مخالفت وښود او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. له پکتیا نه اصیل ځاځي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ګنډشمیر پکتیاوالو نن د یوې غونډې او لاریون په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وښود او تر څنګ یې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو له طرحې سره د مخالفت آواز پورته کړ. لاریون کوونکو د ګردیز ښار په وټونو او فرعي لارو کې ملي او امنیتي ځواکونو سرتیري او افسرانو ته په غاړه کې د ګلانو پاچولو سره وستایل او د دوی د سرلوړۍ او بریا شعارونه ورکړل. لورن کوونکی چشمیر له زرو زیاتو په خر کې لپلی مارش ورسته د ګردیز په اومی څرولار کې راټول او له حکومت یو وختل چې د سوری تر نملاندې خبرو او مذاکرو کې داسې کړنی او تر هیونه منی چې افغان ولس یو ځل بیا په اوږد نورین اخته کړي. د لورن کوونکو لړلې د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مسل خغلی محمد ایوب غروال ازادي رادیو ته وویل
د پکتیا ولسونه د خپل د نظام د ملاتړ لپاره راوتی وو چې د خپل نظام د ملاتړ وکړي او د دې سره خپل خوښي او همدردي شریکه کړي. غوښتنه یې دا وه د مرکزي ادارې نه چې موږ موقته اداره هېڅکله نه غواړو پکتیاوالو د خپل غږ پورته کړل او چې موږ د نظام خلته هېڅکله نه غواړو تېرې ناخوالې د بیا دپاره نه غواړو.
د خغلی غروال په خبره چې پکتیاوالو لارین کوونکو د دولت پر وسلوال مخالفینو په ځانګړي ډول وسلوال طالبان هم غږ وکړ چې د سولې خبرې افغان شمول کړي له هغه لوري سره خبرې کول چې افغانان نه دي مثبت پایلې به ونه لري.
موږ په طالبانو ورونو نه هم غږ هم داده چې د سولې سره باید خپل در شریکي چې ولسونه به طرفه قوه پاتې شوي دي او کلی د جنگونو او د سیاسونو قربانی ولسونه شوي دي. سولې لپاره چې پاین افغاني او شي سولې پایدار او شي پایدار حکومت خادي حکومت مستر اورل شي دا شي خلکو سره به سودی خبرې شي.
د په داسې حال کې چې شاوخات سلويختن افغان سیاستوال او د ګوندونو استاذي نن په مسکو کې د طالبانو د لاسکسي زپلاوي سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کوي. اصیل زازای ازادي رادیو پکتیا.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښته د ولادت پرګنې منځنۍ څپه او فلم سره شریف پنځه باندې خبرونه کوو. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د لګښت سر مفتش یا سیګار دفتر په یو نیو ریپورت کې د افغانستان د هوایی ځواک د پیلوټانو او انجینرانو او د هیواد ته د بلک هاک هلیکوپټرو د ورکولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا ریپورت وایي امریکا باید د افغانستان پیلوټان او انجینران وروزی کنه له دې درکه به د مالی ورکوونکو امریکایانو پیسې ضایع شي. په دې اړه فرشتي جلال زی ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې د افغانستان هوایی ځواک د بلک هاک هلیکوپټرو لپاره د پیلوټانو او انجینرانو له کمبود سره مخامخ دی. د سیګار رپورټ د سیشن به پوره خبر سوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې افغانستان ته د داسې پرمختللو امریکایي هلیکوپټرو ورکول به خطرناک کار وي ځکه افغانستان نه کافي پیلوټان ورته لري او نه هم داسې انجینران لري چې د اړتیا په وخت کې تخنیکي ستونزې حل کړي. سیګار د افغانستان د هوایی ځواکونو پر وړاندې اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړې چې له دې هېواده د امریکایي پوځیانو پر وتلو ضد او نقیض رپورټونه خپرېږي. واشنگټن ویلي چې تر 2023 میلادي کاله به افغانستان ته 1.5 بلک هاک هلیکوپټر ورکړي. د افغانستان ملي اردو ته تر اوسه 14 بلک هاک هلیکوپټر رسیدلی دي. د دې هلیکوپټرو د ترمیم او ساتنې مسولیت اوسمهال د بهرنیو انجینرانو په غاړه دی. خو سیګار په نننی رپورټ کې د امریکا حکومت ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان د هوایی ځواک پیلوټانو ته د بلک هاک هلیکوپټرو د استفادې د زده کړې روزنیز پروګرامونه او د انګلیزي ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. سیګار هم داراز وړاندیز کړی چې امریکا باید د دې لپاره ځانګړي انجینران هم وروزي. په رپورټ کې ویل شوی چې د امریکا حکومت د هلیکوپټر د امریکا د ولست مالیه په پیسو اخلي او کچیر د افغانستان د هوایی ځواک لپاره د روزنې پروګرامونه جوړ نسی افغانستان ته د بلک هاک ورکول به د امریکایانو د مالیه د ضایع کېدو معنا ولري. د افغانستان د هوایی ځواک چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان هوایی ځواکونه اوسمهال د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د روسیې سخت پر هلیکوپټرو زیاته اتکا کوي خو غواړي چې ځای د امریکا سخت بلک هاک هلیکوپټر ونیسي.
د د مدني ټولنې یو شمېر غړي او ځینې انتخاباتي څارونکي بنسټونه وایي انتخاباتي بهیر د قانون پر بنسټي وخت ټاکل شوی قصدي سیاسي او د کمیسیون د ناغېړۍ له امله ځنډیږي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د روان وضعیت دوام به د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره ناوړې پایلې ولري. اخوا د مدني ټولنې ځینې غړي په دې باور دي چې د انتخاباتو کمیسیون له لوري په انتخاباتي بهیر کې د ځنډ پرېکړه د هیواد روان سیاسي وضعیت باندې ناوړه اغیزه او د افغانستان راتلونکی له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. په دې اړه ناجی ساپې رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړنې له بېلابېلو پوښتنو سره مخ کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتي بهیر کې ځنډ عمدي سیاسي او د کمیسیون د ناغېړۍ له امله رامنځته شوی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې په انتخاباتو کې چې کوم مدیریتي او تخنیکی ستونزې درلودې په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم ورته ستونزې سره مخ دي. لا دې نور ځنډ نشو زغملی ځکه کمیسیون انتخاباتو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري او له یو کړکېچن وضعیت سره مخ دي. په پروسه کې ځنډ له شک پرته پر راتلونکي مرحلې ناوړه اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د نوماندانو لمړنی لیست د سې شنبې په ورځ اعلان کړي. خو دغه کمیسیون چارواکي وایي د بېلابېلو عواملو له امله نه دي توانېدلې چې دغه لیست اعلان کړي. خو د قانون له مخې کمیسیون یوازې دوه اونۍ وخت لري چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لمړنی لیست خپور کړي. د کاندیدانو دوه ګونی تابعیت له هغو موضوعاتو شمېرل کیږي چې د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونو په وینا کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دې اړه اسناد له بهرنیو چارو وزارت نه ترلاسه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د احتمالي کاندیدانو او د هغوی د مرستیالانو دوه ګونی تابعیت په اړه د دوو مکتوبونو په استولو سره له بهرنیو چارو وزارت ته معلومات غوښتي، خو یاد وزارت لا تر اوسه دوی ته په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا دا ادعا ردوي او وایي دغه وزارت تر اوسه کمیسیون ته دوه بېلابېل مکتوبونه لیږلي، خو کمیسیون تر اوسه یې مکتوبونو ته ځواب نه دی ورکړی. د انتخاباتي څارونکو په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې د 15 ولایتونو نتایج اعلان کړي. دغه انتقادونه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ ولسمشر غني په دغه کمیسیون کې د جدي اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو د خبري پروگرام په دې برخه کې اوري چې نن د پاکستان په بیلابیلو لوی ښارونو کې د ارمان لونی د وجل کېدو پر ضد اعتراضونه وشول. په پیښور، همدارنګ کلاسې فلاچ بلوچستان کې د مظاهره وشو. په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې د غورزنګ اکثر غړي د پولیسو لخوا نیول شوي وو. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو وزارت غواړي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په پاکستان کې د بلوچستان د پښتون او بلوچستانو حقونو ته پاملرنه وکړي او د ورستۍ پیښې جدي پلټنه دي هم وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ارمان لونی د وژل کېدو په تړاو محتاطانه نظر څرګندوي او وایي دوی د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو نړیواله ټولنه باید د ارمان لونی د وژل کېدو موضوع له حقوقي لارو وڅېړي. د دغه وزارت وین عبدالوحید خاوري د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د عدم تشدد د دغه لاروي په وژل کېدو سخت خواشینی دي.
شهادت ډېر دردونکی دی. موږ وزارت په دې برخه کې ډېر خپاده د دغه شان پیښو باید مخه ونیول شي. نړیواله ټولنه باید دا موضوع وڅېړي د حقوقي نقطې نه نظر، لکه څنګه چې موږ د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوو، خو د نړیواله ټولنه باید په دې موضوع باندې دا موضوع پښتنو او بلوسو حقوقو ته پاملرنه وکړي.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تیره ورځ د پاکستان د مدني حقوقو سازمان د ارمان لونی د وژل کېدو په تړاو د مظاهرو غوښتنه کړې وه او په دې تړاو یې پراخې مظاهرې هم ترسره شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
داسې ویل کېږي چې د امریکا ولسمشر به نن د فبروري په 15مه کانګرس ته په کلنۍ وینا کې پر داعش د بشپړ بری زیری وکړي. د امریکا هر جمهوریس په دودیز ډول د کال په پیل کې د کانګرس دواړو خونو ته وینا کوي. په دې وینا کې ولسمشر پر بودیجه، ملي اولویتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسلو غږیږي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په دې وینا کې به ولسمشر پر کلنۍ بودیجه، ملي اولویتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسلو خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن کانګرس ته ووایي چې د داعش وسله واله ډله نور نړیوال امنیت ته ګواښ نسي پېښولی. خو د امریکا د دفاعي چارو څارونکي اندېښنه لري چې د داعش وسله وال پټ دي، وخت تیروي او دې ته منتظر دي چې امریکایي پوځیان څه وخت د جګړې له ډګره ووځي. په امریکا کې د پوځي چارو یو شمېر څارونکي باور لري چې که امریکایي پوځیان په بیړه له سوریې ووځي د داعش ډله کولای سي چې په شپږ میاشتو کې یا په یوه کال کې بیا منسجمه سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر کې پر ټویټر اعلان وکړ چې له سوریې خپل ټول عسکر باسي او ادعا وکړه چې د داعش وسله والی ډلې ته ماته ورکړل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت وی څارونکي ډلې د دوشنبه په ورځ په یو رپورټ کې خبرداری ورکړ چې داعش لا هم یو جدي خطر دی. د رپورټ په حواله ک امریکا د تروریزم سره پر مبارزه فشار جاری ونه ساتي، د داعش په جګړه پاخه وسلوال چې اوس پټ دی په سوریه کې بیا انسجام موندلی شي. د امریکا ولسمشر په ابتدا کې ویلي و چې په چټکۍ به له سوریه عسکر باسي او د امریکا متحدان یې هم متعجب کړو. د ټرمپ د دې نظر له امله چې ماتې سته امریکا له دفاع وزارت استعفا وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په دغه پروګرام کې یو راپور ده هم لرو چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له آقا خان نړیوال بنسټ او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره د فنی او حرفه ایز زده کړو لپاره د 1.6 میلیون ډالرو په لګښت هوکړې لاسلیک کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی نن دغه تړون د لاسلیک په مهال یوې غونډې ته وویل آقا خان او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو ټولنو سره به د دغو هوکړو له مخې له 2000 زیاتو خلکو ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړل سي. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له آقا خان نړیوال بنسټ، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، د آسیا د ټولنې د پراختیا مؤسسې او د ښځو د روزنې تعلیمي مؤسسې سره په ګډه د فنی او حرفوي زده کړو هوکړې وکړې. د دغه هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د سه شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې له دغو نړیوالو بنسټونو سره هوکړې به ګڼو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.
نن سلور هوکړې وشوي چې لمخې به په سوار د سولایتونو کې 2400 هلکانو نجونو ته د فنی او حرفوي زده کړو زمينه برابر شي.
در 14 ولایت کشور آموزش خواهندید.
په ټولیزه توګه دغه هوکړې 2.6 میلیون ډالر په لګښت وشوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت یې د بیکاری د کچې او ځوانانو ته د کاري زمینې په برابرولو کې اغیزمن بولي. په دغه هوکړو کې ځینې نوې رشتې هم لکه د زعفرانو پروسس، ایکوتوریزم، د هوټل لرلو مدیریت، کرنیزي وړتیاوې، د شاتو د مچۍ روزنه، د مڼو د باغونو جوړول او یو شمېر نورې رشتې جوړې شوې دي چې له مخې د اوسني وخت مطابقت سره ځوانان په اسانه توګه کولای شي زر کار عمومي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د فنی او حرفوي زده کړو 80% فارغانو ته تر دې دمه د کار زمینه برابر شوې چې په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د نړیوال بانک د وروستیو احصایو له مخې چې افغان حکومت هم تاییدوي، په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان بیکاره دي. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د بیکارۍ د کچې د راټیټولو لپاره به 80% ښوونځي حرفوي کړي چې له ښوونځیو فارغ کسان هم وکولی شي په ټولنه کې په فعاله توګه ونډه ولري. له دې سره په افغانستان کې د آقا خان نړیوال بنسټ استازی نجم الدین نجم چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ژمنه وکړه چې راتلونکي کې هم د هیواد د پراختیا او پرمختګ لپاره پلانونه لري او ګڼ ولایتونه باید دغه پلانونه تر پوښښ لاندې وي.
موږ هیله من یو چې په دومره موده کې مو چې څومره کارونه پیل کړي بیا هم د دې لامل وګرځي چې په یو شمېر ولایتونو کې چې د کار تړونونه لرو په راتلونکي کې هم د کار زمینه برابرې کړو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هیله څرګنده کړه چې که یو شمېر خصوصي او نړیوالې مؤسسې او ټولنې لاسنیوي وکړي زر به د ټول هیواد په کچه د بیکاری ګراف راټیټ شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
قدر خان تاکین للکلی د پخوانی ولس مشر احمد کرزی نه نه وینا د وسنی حالات او واقعیتونو سره برابر او خو همدغه سیاسي چیرې د سولې په برخه کې رول او همکاري د یو منظم چوکاټ لمخې د حکومت سره په هماهنګي مخته یوسیم. شهید زاده د زابل خاک افغان للکلی په ماسکو کې روانه غونډه زکه مهمه ده ترڅو پکې مدلل مندلل استدلالات وړاندې شي او لوري پکې دی او بل منلو ته تیار شي. قاسم زواک له هلمند للکلی په ماسکو کې چکومه د سولې ناسته ده دغه ناسته کومه ګټه نه لري او کوم کسان چې پکې برخه لري خپلې ګټې لټوي. د ازادي راډیو دغه پښتو خبري مجله دلته ختمیږي. مصطفی صدیقی سره پاتې شئ، بل پروګرام وړاندې کوي. مهرباني.